احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه شه چاري. وړاندې مو په خبرونه کې په کندوز کې د جماعت دننه د نننې چاودنې له وروستیو یو جزئیاتو خبرو.
ماشمانم تقریبا یو لسو اته کاله پورې ماشمانم دي کو غټانم ځوانانم مثلا سنگیرم.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی وینډ شرمن په اسلام آباد کې پر افغان مسلې شخیدلې.
فوزی مشورولۍ سره هم امکان شته چې وینډ شرمن وسره ملاقات وکړي.
طالبان د تاشکند له لوري د ډاټ خبر ورکوي. تر هر څه مخکې خبرونه هیلی اسد وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرټکی. کندوز ولایت کې 14 غنو خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د امریکا او پاکستان بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان خبري کړي او د سولې نوبل جایزې ګټونکي سکل دوا خبري اعلان دي. ولسی خلکو ته درنه مرګ ژوب لاړولې ده. دا 14 د کندوز ښار سیدآباد سیمه کې چې اکثریت استوګنې شیعه افغانان دي د جمعې د لمانځه پر مهال شوې. د 14 د سرنګوالي په اړه جزئیات ډیر نشته، خو راپورونه وایي چې پکې لسګونو ولسی خلکو ته مرګ ژوب لاوختې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی د فرانسې خبری اژانس سره خبرو کې 14 تایید کړي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. تر اوسه د دې 14 مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د یو شمېر هغو بریدونو مسؤلیت چې پکې د شیعه او مذهبي او ټولنیز مراسم په نښه شوي وي د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی وینډي شرمن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې اغلی شرمن او خغلی قریشي د افغانستان پر روان وضعیت د سیمې امنیتي حالات او دوه اړخیزو اړیکو باندې بحث کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې اغلی شرمن د پاکستان ستاینه کړې چې له افغانستانه د امریکا او نورو هیوادونو د ادواو په ایستلو هم په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره هڅې کړي دي. د قریشي په حواله راغلی چې امریکا او پاکستان د افغانستان په تړاو یو فکر لري او پاکستان د افغانستان له نوې ادارې تمه لري چې دا منطقه او د راوستلو ترڅنګ د ټولو افغانانو د ژوند د خوال لپاره کار وکړي. وینډي شرمن بیګا اسلام آباد ته رسیدلې ده. میرمن شرمن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هغې له شاه محمود قریشي سره ولیدل ترڅو د افغانستان راتلونکي او د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د مهمو او اوږدمهاله اړیکو په اړه وغږېږي. له دې مخکې د امریکا سفارت د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار مهید یوسف سره د هغې د بیگانه لیدنې په اړه یوه لنډه اعلامیه خپره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلیې وزارت وایي یو افغان چې 2008 کال د سړي تښتونې له تورونو سره مخ و اوس په نورو جرمونو هم تورن شوی. حاجي نجیب الله چې د سړي تښتونې د تورونو د رسیدګي لپاره تیر کال له اوکراین امریکا ته انتقال شو، پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګېد. د متحده ایالاتونو د عدلیې وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نجیب الله باندې نوې دعوه په افغانستان کې د طالبانو د قمندان په توګه د هغه کارونه دي چې له امله یې دی په بېلابېلو ترهګریزو جرمونو تورن بلل کېږي. نجیب الله په دې تورن دي چې د امریکا د دریو عسکرو او د هغوی د افغان ژباړونکو په وژنه کې لاس لري. د عدلیې وزارت په تورن پاڼه کې دا هم شوي چې نجیب الله یا د هغه لاس لاندې کسانو د 2008 کال په اکتوبر کې یوه امریکایي هیلیکوپټره هدف ګرځولې او نسکوره کړې ده. بهرنی خبرونه دا دي چې د روسیې د خپلواکي ورسپاڼې نو آیا گاستا لوی مدیر دیمیتری موراتوف او فلیپین ټاورا امریکایي ژورنالیست ماریا رسا د سکل نوبل سولې جایزې ګټونکي بلل شوې دي. دا جایزه په فلیپین او روسیا کې د بیان د ازادۍ لپاره مبارزه کې د دوی د زړورتیا لپاره رسا او موراتوف ته ورکول کیږي. د نروې نوبل کمیټې رئیس بریټ ریس اندرسن نن په اوسلو کې په یو خبری کنفرانس کې وویل
The Norwegian Nobel Committee has decided to award
د ناروی نوبل کمیټه پریکړه کړې چې د 2021 کال د نوبل د سولې جایزه ماریا رسا او دیمیتری ماراتوف ته ورکړي چې د بیان د ازادۍ د ساتلو لپاره یې هڅه کړې او دا د دیموکراسۍ او تلپاتې سولې لپاره یو شرط دی.
د نوبل د سولې جایزه تیر کال د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ته ورکول شوې وه. د ملګرو ملتونو دغه برخې دا جایزه د نړۍ لوږې سره مبارزه کې د دوی د ښې ونډې له امله ترلاسه کړې وه. وروستی خبر دا چې چارواکي وایي په روسیه کې د منع شویو الکولو څښلو له امله د مړو شویو خلکو شمېر 12 ته لوړ شوی دی. د دې سیمې پولیس وایي چې د اورسک ښار یو اوسیدونکی چې د جمعې په ورځ په دې تور ونیوه چې په خپل کور کې په غیر قانوني ډول شراب جوړول او درې نورې د سیمې په پلورنځیو کې د توضیح کولو په تور نیولی دي. د ملي تحقیقات کمیټې سیمه ییزې ادارې یوازې د درېو شکمنو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د سیمه ییز والی مطبوعاتي دفتر وایي چې د الکولو د څښلو په اثر د درې درشتنو د مسموم کېدو راپور ورکول شوی چې د هغو له منځه 12 تنه مړه شوي دي. له دې وړاندې راپور ورکول شوی و چې 14 کسان مړه شوي دي. په روسیه کې په کورونو کې د جوړو شویو الکولو د څښلو له امله د خلکو د مسموم کېدو پیښې عموما کېږي. په کورونو کې جوړ شوی الکول ارزانه وي او هغوی چې په پلورنځیو کې اوتکا په لوړه بیه نشي رانیولی په کور کې جوړ شوی الکول اخلي.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې طاهر روشن مختوري. لومړی کندوز ته مخه کوو. د کندوز په ښار کې د جماعت دننه د شیاو په جماعت کې چاودنې مرګ ژوبل اړولې ده او مخکې مو په خبرونو کې هم واورېدل. اسوشیټیډ پرس اژانس وایي چې په دې چاودنې کې 15 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 90 تنه نور ټپیان شوي دي. له خپل خبریال څخه تازه جزئیات اخلو. ستاسو تازه معلومات څه دي؟
مننه. نن غرمه البته د کندوز ښار د سید آباد په کوڅې کې په یو جامع جومات کې درنه چاودنه شوې ده. د سیمه ییزو سرچینو په وینا چې دغه چاودنه نن 2 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې لمونځ کوونکي د جمعې لمونځ ادا کوو او چاودنه ځکه زیاته درنه وه. خو تر اوسه پورې دغه چاودنې نوعیت نه دی معلوم او د مرګ ژوبلې دقیق شمېر هم نه دی معلوم. خو یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د پیښې ځای څخه د کندوز او زوی روغتون ته 15 تنو کسانو جسدونه را انتقال شوي دي او د ټپیانو دقیق شمېر نه ده معلوم. بیا ځینې سرچینې وایي چې دغه د مرګ ژوبل شمېر چې ده د تغییر په حال کې ده، ځکه چې ځینو خلکو د خپل ټپیان یا خپلوان چې په دغه چاودنه کې متضرر شوي دي د کندوز او زوی روغتون سربېره او د بېپولي ډاکترانو روغتون ته او داسې ځینې نورو شخصي روغتونونو ته هم انتقال کړي دي. خو تر اوسه پورې رسمي سرچینو د دغه پیښې د نوعیت او د دقیق شمېر په اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه کوو خو تر اوسه پورې چارواکي ځواب هم نه وایي او د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه پورې کمیټه له په غاړه نه ده اخیستی.
مننه. وامو ریدل چې د کندوز په نننۍ چاودنه کې تر اوسه پورې د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې 15 جسد د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوی دي. دا مسله پسې تعقیبوو. په کندوز کې د حیات په نوم د خیریه بنسټ مسول جهانزیب سالارزی وایي چې د دوی د بنسټ غړیو د نننۍ چاودنې ټپیانو ته وینه ورکړې ده. له ښاغلي سالارزی به واورو چې کله یې د وینې ورکړه پیل کړه.
هغه وخت چې مونږ خبر شو چې انتحاري شوي زخمین حوزوي شفخانه ته راوړي، نو زه د حیات د خیره بنسټ ټول غړي شفخانه ته راغله. موږ په فیسبوک کې اعلان وکړ، خپل یو ویډیو شیر کړه. نو زیات شمېر ملګري انډیوالان کندوزیان راغلي وو د وینه ورکړه. اوس موږ حوزوي شفخانه
تقریبا څومره کسانو ته ستاسو بنسټ وینه ورکړې ده؟
تقریبا 1.5 پاینده چې حساب وکړي، او 40,000 سی سی، 50,000 سی سی، 50,000 سی سی. موږ حساب ونه نیو ځکه دلته حساب نه نیول کېدو. او عاجل واقعات او خالي وینه ما غسل خپل مسله کومکو وینه ما غسل او زخمینه ته مرکوله. تقریبا 1.5 پورې موږ غړي راغلي وینه ورکړه.
څه اټکل کولی شي چې څومره کسان ټپیان وو چې تاسو هغوی ته وینه ورکوله؟
زخمیان خو زیات وو، تقریبا د حوزوي شفخانه کې تر 1.5 لیټر دومره زخمیان وو. اول سر کې بیر وروسته بیرونی سرحد ته انتقال کړه.
تاسو زخمیان له نږدې ولیدل؟
بالکل نږدې نه مې ولیدل، همدلته هم ورسره تر اخره پورې اوسم یم.
د زخمیانو وضعیت څنګه درته ښکاري؟
ډېر داسې زخمیان وو چې حالات یې ډېر خراب او اضطراري وو. او تر سلو کې 10% زخمیان هغه زخمیان وو چې روغ وو. وضعیت لکه و نور 90% زخمیان ټول مریضان ډیر عاجل کې عاجل مریضان.
طبی خبره ده چې چاودنه په جمعات کې شوې ده نو ټول زخمیان به نارینه وو کنه میرمن اونجونی هم پکې شته؟
ټول نارینه وو. جمعات کې شوې ده جمعې منځ په محل شو ټول زخمیان نارینه وو بالکل.
کشان هم پکې ساسو تر سرګو شول او کنه مشان و اکثر
مشمان مو تقریبا یو لکه وا تک له پورې مشمان هم دي کو غتان مو ځوانان مو مثلا سنگری مو
لا شغل سالارزی په مننه چې د الحیات خیریه بنسټ مسؤل دی او په کندوز کې نن د دوی بنسټ هغه ټپیانو ته وینه ورکړی ده چې له چاودنې زخمیان شوي دي. له یوې خبرتیا وروسته کابل ته د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه اوریدلی شي.
جوان آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بلشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
اوس نو ایمون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر خبر ورکوي چې په نږدې راتلونکي کې به د ازبکستان له چارواکو سره په ازبکستان کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبري وشي. امیر خان متقی پرون په کابل کې د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر کاملوف سره وکتل او ازبکستان د طالبانو له حکومت سره یو لړ ژمنې وکړې. تفصیل په دې راپور کې
د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر او ورسره مل پلاوی له طالب چارواکو سره په کتنه کې له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو په مشرۍ حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی تیر ورځ په کابل کې د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره تر خبرو وروسته خبري اعلان وویل چې له ازبکستان سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي او اقتصادي پروژو ته به وده ورکړي.
انرژی او د خدای احن د اورګاډي همدارنګه د مزار شریف د هوایي ډګر د رغولو لپاره مختلف حیاتونه سره ملګري وو. د اړوند وزارتونو سره هم مجالس درلودل او په لوړه سطح د اسلامي امارت مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو باندې تفصیلي خبرې وشوې.
خغلی متقی ویل چې په نږدې راتلونکي کې به له ازبک چارواکو سره نور مجلسونه هم وشي او دوی غواړي چې اقتصادي پروژو ته وده ورکړي چې ډېر ژر به په ځینو اقتصادي پروژو کار هم پیل شي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف هم ډاډ ورکړی چې هیواد به د ترانزیت، انرژي او تجارت په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. نوموړي دغه شان ویل
په دغه خبرو کې موږ له خپل افغان ورونو څخه ژمنه واخیسته چې هیڅکله به افغان خبره د ازبکستان پر ضد ونه کارول شي او اجازه به ورنه کړي چې ازبکستان ته ګواښ متوجه شي. په دویم ګام کې موږ په اقتصادي ترانزیتي مسایلو خبرې وکړې او په نږدې راتلونکي کې به زموږ کاري ډلې ترمیس کې سره کښېني او خبرې به وکړي.
ازبکستان د افغانستان وارداتي برېښنا 80% پوره کوي او پاتې نوره برخه له تاجکستان او ایران څخه واردېږي. تیرونی وال سټریټ جورنال خبری شبکې په خپل رپورت کې ویل ک افغانستان د وارداتي برېښنا 90 میلیونه ډالر پور پرې نکړي خېل برېښنا محروم شي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا د سیمې او نړۍ د هیوادونو دوهم د بهرنیو چارو وزیر دی چې کابل ته سفر کوي. تر دې مخکې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی کابل ته تللی و. د بشرپاله او مرستندوی موسسو د سو مشرانو په سفرونو سربیره په هغو نورو لوړپوړو چارواکو کې چې د طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره یې په کابل کې کتلي و دوه ورځې مخکې د برېټانیا د صدراعظم ځانګړی استازی او تر هغه مخکې د قرغزستان ولسمشر امنیتي مرستیال شامل دي. یادونه ده چې نږدې دوه میاشتې مخکې طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړی او سرپرست کابینه اعلان کړی خو تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټولګډونه حکومت جوړول، ترهګرۍ سره مبارزه، د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی هغه غوښتنې دي چې نړۍ له طالبانو لري. د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره یو بل موضوع له ګاونډیو او نړۍ سره د ښو اړیکو پالل دي. مخکې تر دې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو له ډیرو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره خبرې شوې او ډیر ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر بنج شرمن په اسلام آباد کې پر افغان مسلې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. دا مسله د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال احمد الله سره لیده لده به وورو چې ښاغلی قریشی او اغلی شرمن د افغانستان په اړه څه سره ویلي.
امریکا د بارانو چالو چې کوم مرستیال وزیر د وینډی شرمن هغه پرون ماخوستن ناوخته راورسېدل پاکستان ته او نن د پاکستان د خارجه وزارت چې کوم خبر پانه جاری کړی ده نو پاغې کې ویلي دي چې وینډی شرمن چې کوم د افغانستان چې کوم د وخت پاغې افغانستان کې روان حالات دي دا غي په اړه باندې دوانو مشرانو چې کوم دی هغه خبري اترې کړې دي او شاه محمود قریشی دا ویلي دي چې پاکستان غواړي چې د افغانستان چې دا وخت د کوم حالات دي دغلته امن را وستو د پاره په دغه ملک چې کوم خلک دا وخت کوم مشکلات سره مخ دي نو د اغه سره مرستو د پاره نړیوال چې کوم دی دغه لړکی کوششونه وکي. د دې نه علاوه د نوموړي دا وینا و چې لکه پاکستان او امریکا دواړه غواړي چې په طالبان په افغانستان کې چې طالبان کوم دی اغه یو دسي حکومت مخ ته راشي چې هغه دغه خلکو په ګټه باندې په دغه ملک چې کوم دی دا وخت د افغانستان کم حالات دي چې کوم خلک د ستونزو سره مخ دي د دې لپاره داسې کوششونه وکړلی شي چې دغه ملک نه صرف دا چې د خلکو کوم مشکلات دی هغه حل شي بلکې امن او د دې ترڅنګ چې کوم وینډی شرمن پرون دا خبره کړې و چې یو دسي ټول شموله حکومت په کار دی چې ټول په دې کې برخه ولري او د دې ترڅنګ پټنځایونه چې کوم دی لکه افغانستان کې هغه بیا جوړ نکړلی شي چې دغلته چې کوم دی نړۍ د نورو ملکونو لپاره ګواخ شي. دغه ځای
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به نن هم د پاکستان له ځینو چارواکو سره خبرې وکړې د مهال ویش له مخې تاسو معلومات لري چې دا بل چا سره ګوري؟
چې کومې سرچینې دي دا غینه چې موږ ته کوم معلومات را رسیدلې دي نو فوزي مشورولۍ سره هم امکان شته چې وینډی شرمن سره ملاقات وکړي. وزیر اعظم باره کې هم دا ویل کېږي چې د وزیر اعظم سره به هم امکان دی چې وینډی شرمن وویني. خدا و پر راتلونکي وخت کې معلومیږي. خود دې نه وړاندې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار چې کوم موید یوسف سره هم وینډی شرمن ملاقات کړی د واغې کې هم د افغانستان په حواله سره دا خبره شوې ده او دغه ملاقات نه صرف پاکستانی رسنیو بلکې امریکا سفارت چې کوم په اسلام آباد کې دی نو هغه هم تایید کړی و. هغه هم یو خبر پانه خبره کړې ده چې دوانو سره لیدلې دي.
تاسو ویل چې له سر اعظم عمران خان سره به هم وګوري. بل لور ته د عمران خان په مشرۍ ټاکل شوی ده چې د پاکستان امنیت شورا نن یو غونډه وکړي او په دې غونډه کې هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات خبره شوې دي مخکې له مخکې
دا غونډه چې کلم کیږي د قومي سلامتۍ کمیټې دا غونډه چې کومه ده نو دا همیشه وزیر اعظم راغواړي، صدر اعظم چې کوم یې غیر راغواړي او دا ځل نن چې کومه غونډه راغوښتل شوې ده د دې په حواله سره هم د مخکې نه دی یو وړه شانتي اعلامیه خبره کوي چې وزیر اعظم دا غونډه راغوښتل خو چې بیا کوم د وزیر اعظم دفتر چې دی او د وزیر اعظم کور لخوا چې کوم معلومات بیا منګه تر لاسه کړی دي نو پاغه کې دا ویلي چې دی به د افغانستان د روان حالات چې کوم دي دغه شان د ملک دننه امنیتی حالات چې کوم دي او د دینه زیات بارډر منیجمنت چې کوم دا وخت کې تورخم او چمن سرحدي حالات دی پولې باندې نو په هغه حواله سره خبرې کوي. لکه یو څو ورځې مخکې د وزیر اعظم چې کوم صلاحکار او ارباب شهزاد هغه یو ټویټ وکړ چې وزیر اعظم وایي چې کوم بارډر پاس به جاری کوو داخله وزارت نو د هغه ختم کو او دغه شانت چې څوک ویزه لري نو هغه پاکستان ته راتللی شي خو بیا په دغه باندې تر اوسه پورې عمل نه دی شوی. تر دې نه علاوه د پاکستان د کوم ملي امنیت صلاحکار چې دی موید یوسف هغه د افغانستان روانو حالاتو په اړه به هم په دې غونډه کې دی غ بریفینګ ورکي چې دا وخت الته سره باندې او پاکستان لراتلونکي کې څه کول پکار دي.
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په چک جمهوریت کې پارلماني انتخابات پیل شي. دا دوه ورځنی انتخابات د چک د وسنی سریاسم لپاره په دې مهم دي چې ائتلافي ګوندونه په کمزوري موقعیت کې دي. نظر پوښتنې ښیي چې هیڅ ګوند به غوسه اکثریت ترلاسه نه کړي او یو ځل بیا به ائتلافي حکومت ته لاره هواره شي. اسمت څاروان راپور لري.
په چک جمهوریت کې نن پارلماني انتخابات کیږي. دا انتخابات به د اوسنی صدر اعظم اندریو بابش شهرت و اسموي. نظر پوښتنې ښیي چې بابش او د ای ان او ګوند ممکن په دې انتخاباتو کې چې سبا هم دوام کوي په لږ توپیر وړاندې شي خو له دې ډېر لیرې دی چې اکثریت ترلاسه کړي. دوه کوچنی ګوندونه یعنی کین اړخی سوسیال ډیموکرات او کمونیست ګوند چې اوس د اقلیت حکومت ملاتړ کوي شاید دومره رایې ترلاسه نکړي چې په پارلمان کې چوکۍ ولري. د چک پارلمان 200 چوکۍ لري. دا مسئله ممکن د بابش ای این او ګوند اړباسي چې له سختو شي اړخو ملت پالو سره لاس یو کړي څو په واک کې پاتې شي. بل احتمال دا ده چې حکومت د دوو لویو اپوزیسیونونو منځویو شي اړخو او منځویو کیڼ اړخو له لوري جوړ شي. نظر پوښتنې هم ښیي چې دوی به اکثریت جوړ کړي. وشپېته کلن بابش د پولیسو له لوري له پلټنو سره مخامخ دی په د تور ده چې له اروپایي جهادي څخه په نامناسب ډول سبسیډي اخیستې او د خبرونو پر اساس پر هغوی په فرانسه کې جایدادونه او د سمندر په غاړه کربندې اخیستې دي. بابش په ټولو قضیو کې پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي او هغې د تورونو کمپاین بللی دی. د ده د حکومت محبوبیت د نورو مسئلو تر څنګ د کرونا وایرس له وبا سره د مبارزې د څرنګوالي په برخه کې هم کم شوی دی. د بابش په مشۍ ای این او ګوند د نورو ګوندونو د ائتلاف په مټ د 2018 کال د انتخاباتو را په دېخوا په واک کې دی. د چک جمهوریت پارلمان دوی جرګې لري چې یوه د استازو او بله سنا ده. په دغه هیواد کې صدر اعظم د اجرایه قوې مشر دی خو ولسمشر د هیواد او دولت رئیس او د قواو اعلی سرقومندان دی. همداراز قوانین توشیح کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د زابل ولایت په خاکیاپوان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د اسلامي امارت مشرانو ته دلته دا زموږ ولسوالۍ چې کومې مرستې راغلي دي داسې یو سړی چې طرف ولري په طالب کې هغه وروره وزي دا مرستې را وړي خپلو کورو یې سره ویشي. دلته د منطقې خلک یا کونډې یا مسکینان یا هغه واقعي مسکینان هېڅ چاته هم نه دي ورکړې. ټول بس دغه خلک دي چې یوې روپۍ ته هم ضرورت نه لري یعنې هغه خلک ور روان دي. له مسؤلینو هم دا غوښتنه د اسلامي امارت له مسؤلینو چې دغه ته دې پام وکړي او دغه سیاحات راولېږي. دا ولې د رای کوي دا باید مسکینانو ته ورسېږي. وسلام.
د لغمان په ولایت کې د حکومت کومکونه چې شوي د خلکو سره د خلکو د نه ورکول کېږي مستقیمو ته نه ورکول کېږي. طالبان خپله مرکزانو ته ورکوي نورې چا ته نه ورکوي. وسلام. فوزاد واسي د کندهار ولایت ته میوند ولسوالۍ ته تاسو پیغام کړم. پیغام یې دا دی ورور دلته د میوند ولسوالۍ ته مرستې راغلې. مرستې مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلې. هغه کسانو ته ورسېدلې چې یا د تاریاکو مملګر وي یا په ښه پلډرانو کې خپرېدل په شیک سلام کې خپرېدل. د هغو سبسې نام د ټلیفونه په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکینان خلک هغه هلته ورته کړېدل. هېڅ چا نه نوم نه ویشته کړی دی نه مسکین ته مرسته رسېدلې.
السلام علیکم. زه یو تن له غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. هیله کوم چې دا کوم مرستې چې نړیوالو راوړي دي دلته په علاقه کې مسکینانو غریبانو ته هیڅ چاته نه رسیږي. داسې څوک وایسته لري څوک یې شناخته وي څوک د هغو سره معامله لري هغو خلکو ته ورکوي هغه چاته کت نه ورکوي چې هغه یا مسکین یا د هغه مستحق وي. نو دا پیغام دی زما ازادۍ راډیو ته ورسېږي. زما د لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواست دی چې دا غور د مسکینانو د غریبانو وکړي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا سجرډو پرونه خبرونه کې وړاندې یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخ غن ثبت شوی پیغامونه خبرو. که چېرته تاسو غواړئ چې د ازادي رډو په پیغام ثبتونکو ماشين کې خپل پیغامونه مشته پریږدئ تر څو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبره کړو دا شمیره تاسو ته اعلانوم. 00420221115 دا شمیره تکراروم. دا ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00420221115. له افغانستان څخه بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ راتلونکي اونۍ پیل شي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولان وایي چې دا پروازونه له کابو دوه میاشتو ځنډ وروسته به د جلغوزو په صادراتو سره پیل شي. نور حال د مجیب حبیب زی پراپور کې
د کابل هوایی دهلیز لاره د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي چې را روانونه یې کې به بهر ته د کابل هوایی ډګر څخه د کارګو سوداګریز پروازونه د جلغوزو په لیکت پیل شي. د دغې خونې مرستیال محمد یونس مهمند د اکتوبر په 10 نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په دریو تر څلورو ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه ترسره شي. دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وی چې په اول ځل افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤل او د مدیر هیئت غړي ازرخش حافظي بیا ازادي راډیو ته وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی چې له افغانستان سره د جلغوزي په برخه کې راکړ ورکړ زیاته کړي. د وویل
چین پنځم شپږم ځای کې قرار درلود. اوس په دا اخیرو کې دوی ډېر علاقمند وو چې د افغانستان جلغوزي واخلي.
په نږدې تیرو دوه میاشتو که د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بندول او یوازې د داخلي پروازونو ترڅنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارټر تیارو مسافر لیږدول. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ له سره په منظم ډول پیل کړي. افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریزه سیالۍ لري. په افغانستان کې جلغوزه په پکتیا، پکتیکا، خوست او یو شمیر نورو ولایتونو کې ترلاسه کیږي. خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزي د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی. دغه ولایت کې د جلغوزي سوداګر وایي چې زرګونه ټونه جلغوزي منتظر ده څو بهر ته واستول شي. دوی وایي چې د پروازونو د نشتون په دلیل په کورني بازار کې د جلغوزو بیه رالوېدلې ده. په خوست کې د جلغوزي یو سوداګر ګل حبیب ازادي راډیو ته وویل
دغه جلغوزي په تیر کول کې 2 لک 1.5 لک 3 لک دی پې کې ماتې وو. یز خلک په ځنګل کې وو خوست دي په 1.5 لک په 1.5 لک 3 زره ځنګل وو خوست دي. د مزدیر دا تکلیفینا یز دل تا خرسی په یو لاک د دغه دوا جنار زون شو چلیار نه لري افغانستان.
د افغانستان د جلغوزي د کار او بارکونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزي د تولید او پروسس 40 وړي او غټي کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 50 زره وګړي خاصتن خزه د جلغوزو په راټولولو او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې په خو هر کال د جلغوزي د صادراتو لامل 3.5 میلیون ډالر عواید ترلاسه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام سبالا سجر رو سخاوری دلشی او کلچه موضوع اعلان شو لطاس سر به شریک کرو. د کرکت د شلو ورنو نریوال جام تا چباندی و اونی وقت پاتی ده. دا لوبی دا اکتوبر پولسم پیلیشی. د شلو ورونو نړیوال جام په متحد عربی اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. افغان لوبډله له متحد عربی اماراتو ته رسیدلې ده. د دې نړیوال جام تر پیل مخکې یو لړ لوبډلو مسابقې شروع کړې دي. دا تمریناتي مسابقې دي. دوی غواړي چې نړیوال جام ته چمتو واوسي. نن کوربه متحد عربی اماراتو له آیرلند سره د شلو ورونو لوبه وکړه او کوربه اماراتو دا لوبه د 4-5 منډو په توپیر وګټله. د نړیوال جام لوبي د اکتوبر په 10 د پاپوا نیوګینی او عمان ترمنس شروع کیږي. نړیوال جام په دوو پړاوو وروسته په دوو ګروپونو کې تقسیم شوی دی. یو ګروپ الف ګروپ ته چې په دې کې انګلستان، استرالیا، جنوبی افریقا، ویسټ انډیز یو ځای شوي دي او دلته به د هغو لوبو د ګروپ نه چې په پیل کې لوبې کوي د هغو یو ګټونکی دلته راشي او دوه ګټونکي. په بل ګروپ کې افغانستان له هند، پاکستان، نیوزیلند سره یو ځای شوی دی او په هغه دوه لوب ډلې چې په پیل کې لوبې کوي چې په هغو کې پاپو نیوګینی ده او عمان دی او یو لړ نور ټیمونه دي چې له هغو کې دوه ګټونکي دي لوبې ته راځي او هغوی به هم له دغه بی ګروپ سره یو ځای شي. دا لوبې لکه څنګه چې مو ویل په متحد عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیدونکې دي او هلته به د اکتوبر په 18 شروع شي. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پروانه خپرونه کې وړاندې واوري او همدارس به دا واوري چې ملګرو ملتو یو ځانګړی راپورټر د افغانستان لپاره ګمارلی دی. لنډ خبرونه لرو او تر هغه مخکې به تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړو. اجمل اند لنډ خبرونه اوروي.
په کندوز کې په یو جمعات کې چاودنې ولسی خلکو ته درنه مرګ ژوب لاړولې. دا چاودنه د کندوز ښار سید آباد سیمه کې چې اکثریت استوګنې شي افغانان دي د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده. د تلفاتو په اړه باندې بیلابیل رپورټونه ورکړل شوي دي. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي دي چې 14 کسان لږ تر لږه وشل شوي دي او 90 تنه نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند شرمن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی سره کتلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې اغلی شرمن د خغلی قریشی سره د افغانستان پروان وضعیت د سیمې په امنیتي حالاتو او دوارخیزو اړیکو باندې بحث کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د عدلی وزارت وایي یو افغان چې په 2008 میلادي کال کې د سړی تښتونې له تورونو سره مخ وو اوس په نورو جرمونو هم تورن شوی. حاجي نبی جیب الله چې د سړی تښتونې د تورونو د رسیدګۍ لپاره تیر کال له اوکراین امریکا ته انتقال شوی وو پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګېد. او د روسیې د خپلواکي ورځپاڼې نووا آیاګاستا لوی مدیر دیمیتری موراتوف او فلیپیني ټبره امریکایي ژورنالیسته ماریا رسا د سکل د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي بلل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د رايو په اکثریت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پاړه د چیرونو په خاطر یو ځانګړی راپور ورکونکي وګماره. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دې اقدام هرکلی کړی دی. نور په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له لوري افغانستان ته د ځانګړي راپورټر د ټاکلو هرکلی وکړ. وی ویل چې دا په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت د ملګرو ملتونو د قوي څارنې لور ته لومړنی مهم ګام دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون پنځشنبه د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو شکیلو خواو د سرغړونو په حق له پلټنې وکړي. دا پریکړه د چین، پاکستان او روسیې په شمول د 15 مخالف رایو په وړاندې په 28 موافق رایو تصویب شوه. د افغانستان لپاره ځانګړی راپورټر به په مارچ میاشت کې کار پیل کړي او ملګری ملتونه به د حقوقي مسئلو د څیړنې، عدلي طب او د ښځو د حقونو په برخو کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي. د دغه راپورټر ټاکل د ملګرو ملتونو لوري د بشري حقونو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لور ته یو مهم لومړنی ګام بلل شوی. خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د بحران شدت ته په کتو د امنیت شورا پریکړه لیک هغه سیکلک ځواب نه دی چې د بشري حقونو د شورا له لوري دوی تمه لرله. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز ویلي چې یو نړیوال او خپلواک میکانیزم چې د اسنادو او شواهدو د ټولولو توان ولري ډیر مهم دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وروسته لدې د افغانستان لپاره ځانګړی راپورټر وګمره چې په سپتمبر کې د بخښنې نړیوال سازمان له 50 نورو سیمایزو او نړیوالو مؤسسو سره یو ځای د ملګرو ملتونو لغړیو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د پلټنو لپاره یو حقیقت موندونکی یا د تورته کوم استازي وټاکي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي
او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي. دا پیغامونه اورو په دې خبرونه کې موږ د دبليو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا معمولي چیز شی باندې دې نل هغه کوي، خلک سره د نل لانجه جوړوي او ګیرا چې هر څوک فری دی، خو سنت دی، سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی، کنه پر نه په ګناګار دی، صحیح ده، دا خطا څخه کار دی. معمولی چیز باندې شی باندې ما اړای کیږي چې موږ داسې یو داسې یو د ټوله دنیا ته معلوم شوی، ټوله دنیا پیژني، دنیا کې اسلام ده، دنیا ټوله په اسلام راغلې ده، هر سړی اسلام پیژني، شکر الحمدلله مسلمان یو. قسم د مو پرابي چې زه د یو پلټۍ طرفدار نه وم، زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم، نور د هیچا طرفدار نه یم، نه زه پلټۍ غواړم، نه زه بدشاهي غواړم، نه زه کورسۍ غواړم. برای مهرباني، افغانستان ډېر غریب، ډېر زبردله حکومت، ډېر تباه شوی، ډېرې کونډې، یتیمان، ماشومان دي. نو دومره کار وکړئ چې دغه ټول داسې سره راټول کړئ، د دغه غم وخورئ. ښه، اوس تاسو نه یو بل تپوس کوم، دا تپوس درنه کوم چې دغه هغه چې وو د بیرغ چې وو دا د اشرف غني هم نه وو، دا د خلقیان هم نه وو، دا د پرچمیان هم نه وو، دا یو افغانستان زوړ نشان وو. په دې باندې د جماعت عکس وو، دا تاسو راوغورځوه په پښو باندې په لګته خطۍ، په جماعت کې په لګته خېږي، جماعت لنګوای. نو دې باندې هڅه د کوپر نشان نه ولګېدلای، دا خی موږ د پلارانو د نکانې شای وو. په فوري دا بیرغ د اسلام ودروي، د افغانستان بیرغ دی، دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم. زه عبدالله چهمت د هلمند ولایت څخه راځم. اسلامي امارت مې غوښتنه ده چې سعودي عرب ته ډېر توجه وکړي. افغانستان مې نه ده چې بغلان اغلی شو سیو په تک خوړي، حتی تر یو زرو سل پاکستاني کلدار رسېدلي دي. یو خوا خلک بیا اواز لري او د بل خوا شان ده چې ګران شي. د دې مسؤلیت به اخر چا په غاړې وي؟ ویل ده خلکو ته توجه نه کوي، ویل ده اقتصاد توجه نه کوي، خیلی ده چې دا به یې لږ کنټرول شي.
نه بیا غام دی چې یو لارې سر خلاص کړي، د حکومت ته یو نه چې د غوا کړي چې د غوړي ارزانه چې داسې کارونه سره خراب دي، ولاکه دا بیا غام دی چې د ناوې ته یو نه کې مرسته راشي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله دا چې جوړ وروغ بس، زه جاوید افغان یم، همدا لازه د میوند ولسوالۍ څخه در سره پاری کې یم. زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دا هله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې به ډېرې لوړې شوي دي. خدا دا توان چې یوه ډبه غوړي په 2200 کالداري دي، نو دا 2200 کالداري د یو غریب دپاره بېخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو به څه ارزانه کړي. وسلام په احترام.
د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هلال یم، له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه له طالبانو وروڼو څخه، البته د ټولو طالبانو څخه نه، بلکې د بعضو طالبانو څخه، خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي دغو څخه به شکایت کړم چې دوی له کومه رئیس دلته حاکم شوي دي. مخکې د دې په شخصي اړو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هر میاشت د شروالي په نوم باندې پیسې ټولولې، خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ ابادي نه مل نه ده، هېڅ کاروبار نه مل نه ده. حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار یې لسوی دی، ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي، خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي. حتی په بازار کې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ ابادي کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دوکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي.
باید دا خبره شه. بل خبره دا چې دا د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کیږي چې نه د میاشتنۍ کرایه نمبر کول کېدلی شي، نه د مالیه نمبر کول کېدلی شي، او بالکل د ښاروالۍ نوم په هېڅ نه ورکول کېدلی. په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هر میاشت له موږ څخه ټولوي، په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري. کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ولو نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي، او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي. نو دا نه مالیه ده، ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي، هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي. اما ښاروالي هم په داسې شکل باندې نه کېږي، ځکه ښاروالي د موجوده مال څخه کار نه لري.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو همکارانو ته مو اول سلام دی. زه مولوی اسام الدین د کندهار د ولایت شاولي کور د ولسوالۍ اوسېدونکی. زه د ساسي د طرفه څخه د پیغام فلاني امارت و مشرانو ته دا پیغام خیردمه چې مسلمانانو ورونو څوار له سوه کاله د دې جهاد پرس ول هغه د پاره د اعلا د کلمة الله چې هغه د توحید کلمه ده. دا څوار له سوه کاله که هر څونه مسلمانان پر دې باندې قرباني شوي دي، خو د دې د اجرا او د اعلا د پاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدارانو لیکلې ده. هغه پر زرنجانو، پر ریړیو، پر دوکانو، حتی په مردارو شروعی چې پرته ده. کم وخت چې حالا جل جلاله حضرت بابا آدم علیه السلام و سلام پیدا کی، خپل قدرت الهی روح ورله راورکی. بابا آدم علیه السلام وایي وایي چې کم وخت ما سترګې رڼې کړلې، زما سترګې پر عرش ونښتلې. خو پر عرش باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې وه. مسلمانانو ورونو، دغه کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده، دا د پر ځای د عزت او هغه د مجاهدینو د وسېدو، هغه که قمنداني وي، که ولایت وي، که ارګ وي، که سرحدات وي، دا د اسلام نشان دي. په هغه ځای کې وځلېږي، د عامو خلکو څخه دې ټول شي، او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړنده کېږي، هغه د سپین بیرغ پر هر څوک دی دی اوادار وي چې زه بیرغ زړوم، د کلمې د سبب سجیا نظری. زه د کندهار ولایت د پنجوی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو ورونو څخه خواهش دی چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي، او بل مې د دغه څخه مجاهدینو څخه دا خواهش دی چې هر شي ته نرخ کښېږدي.
حکومت حوالہ کړی دا ښوونځي د مکتبو څخه وا. ځکه دا مشکلاتو سره مخ شوي. د هیله مې له ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي، او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بلې ابراهیم له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر سور چپاول جوړ ده، یا نورې پوستې وسایل خرڅېږي. ورځ باندې بهرونه اوري
زنه جیب جان یم د کابل ولایت نه غواړم دا سندری نشته پوسه دا سندری بندي سي دي پوسه
چې دا سندرې باید خلاصې شي، دا غیر موږ یو ارزو ده، دا سندرې باید خلاصې شي.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. بعد له سلامه زما نه بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکي مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي، هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه